زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، 12:30 شوې. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنی قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل دا پېښه د کارتنو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي دي. دا هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې دغې زلزلې 40 کورونه وران کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو په ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. او ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده، او بل هم د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر 100 ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د دونې وارد چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولی زاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې کارخانه او شراب په تور 2 نفر هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې 6 نفر د 2.5 کیلوګرامو نشي مواد او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرام چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي، د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي. په نتیجه کې 55 کیلوګرام چرس ونیول شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشي موادو 2 قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول شول. لومړی عملیات له نشي موادو سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي. په نتیجه کې 10 قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول. د یادونې وړ ده چې له دوی سره تر 100 کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشي مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رورتو ویل چی دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي وچی په نتیجه کې 1,432 نشي ګولۍ، درې بیا بوتل شراب او یو میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوی دي.
د 1460 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایي او 253 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لکه جنہ معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینې وی چې هغوی د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وی، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلې وي چې څوک هغه هم نه ګوري.
له ارواپوهې زحل هاشمي سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط له امله په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسته راتلی شي.
دمو خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
دیارلس کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولو یو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشی که
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی ولی جاری چه خبره ده؟
چه خبره ده چه ودی بخام؟
اوست خبرونی لومنی مطلب ترازو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلو ګرامه نشئی موادو له جملې څخه 2000 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری قضیې په نشئی ګولیو او شیشې پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1460 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 253 نفر نیول شوي او له دوی سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشئی موادو ډیره برخه کیمیاوي نشئی مواد دي، لکه هیروین، ښیښه، نشئی ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1,355 کیلوګرامه ښیښه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشئی ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1460 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایي او 253 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشئی مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
دا 253 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي، ډیر شو یو غختل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لاري بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشئی موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیرېدو دی. په تیره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی سیزارګیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشه یي مواد تر بل هر کال ډېر شوي دي.
For the past decade Afghanistan has accounted for an
estimated ډاکټر لمخې په 13 لسیزه کې افغانستان د ټولو نړۍ په سلو کې 15 اتیا تریاک تولید کړی دی. د غډول په افغانستان کې د خېخي جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه خېخه ونیول شو، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1188 کیلوګرام ته ورسیده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشه یي بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشه یي مواد نیسي. اندا چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په خیخه یا هیروینو معتادي شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشه یي موادو اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. آن دا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوی د نشې پرېښودلو صحیح امکانات په واک کې لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنه کړل شي او له هغوی سره د یو زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوایی که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشه یي مواد اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعی در نظر بگیریم، اینقدر که
د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره په سپک سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه او معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډېر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډېر ژر ګډوډ کېدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یوه وړه ټولنه تبدیله نه شي، ډاکټران د نارینه وو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټر قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پېژني. درې پیغلې نجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادي شوله او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلي، هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي. د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنیو کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیري چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخوانی چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې اعتیاد په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي دوی جامې نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپل وظیفه هم تر کوي. دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلې ده دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري سی یو معتاد احتیاط ترکی. دوی چې کله احتیاط ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعان دوی اومني او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعض جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولای سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا خسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. او
معتاد شخص موقف ترلاسه کړي سمره ګټوره ده، سمره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي سي احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید موږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولای شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پانتوني کې مسلي غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د معتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي؟
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان ورسره حمایت یو کې جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوسي چې دا تداوي سوی د معتاد غږ پیونه سي، نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو معتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي خو د دې تر څنګ بیرته نږدې ته مخه کړي؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړي دي، هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد ترلاسه کو بیا خلق مونږ ته قدرت سترګه ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دغه فکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو معتاد کس بیا نشي ته مخه کې او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نه کړي؟
هو بله، دا شیان ست دي. خو زموږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوي سي بیرته کېدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې، چې دا اکثره زموږ اجتماعي کارمندان دا ساحه کې وایي خلکو ته.
یو معتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي دلیل په څه کې د اساس په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطی تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلاپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا معتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په اقرار ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلې، نو دوی بیرته ریلاپس ورکوي او بیرته معتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندجه په څلورم ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته سو. بس له نشو سره سم خوندځي ځینې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لسړول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کې سکړې ده.
مونږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و. بیا غوی مونږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هغه سي مونږه معتاد شو. مونږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چی دی. خو مونږ خوړل تر یو کال یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول په ایران کې. یا څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و، بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی مونږ ته راوړل. نو پدې کې پلار هم اصل من دی، د لپاره چې هغه یو شی پلار می خپل نه پیژني، مونږ ته ولې راکړه؟ او خپل معتاد مونږ معتاد کړو. اول مونږ چې په تیاد نو هیڅ څه وی مونږ درس وهل، اوس چې په یاد مختاخشته سو بیا مونږ درس خو سکه. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خو سکه. زه شاید یو وکلنه هم حتی کلنه ها چیز معتاد هستم دا مواد می استفاده کل. ما بعدی خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپاد سویت درست مو توجه نو علاقه مو نو درست فکر مو ذهن مو پزای نو چه مثلا درست مو علاقه ای چه لارسو درس ویو یا مکتب تلارسو هیت دیت علاقه نو چه مو درس ویو بد می استیدل. هر چه زمون بد استیدل. پا آقای وقت که زما احساس دیر بعد و مثلا زما گوانده یا اوی تل مکتب تا زنت لما از دست پرنشه این مواد و آشته سوی ما دست می چکتل دیر خپا کیدم. ویل می گوره طول مکتب تزی طول درس ویی زد آقا سی درس نسم ویلی مکتب تا نسم تلی دیر بعد احساس میکو.
د نشئی موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی ولی جاڑی چه خبره دا
چه خبره دا چه و دی بخام
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تر برونه دی را پوری و خنده ول او سوائی نور می توبه دا
غیر ده پلارا بیدا سی بد نگو تم صرف دکتر تا ورسوان
دروغ ما وایا دادی چوم زلده چه دروغ را توایی نور مستا خبر از رتا نلویگی زور که کسا
موری بابا خوزبا خبر را نمانی غیر ده تور تو اکنا
خیر دیدی عبدالله پلارا دازل ماف که نوینی چه زویدی پو پخو که در غری اوزاره در تکوی زما خاطر و که
سما ده دازل بستا پا خاطر و بخم خو نپو ایگم چه دازل ولی داسی پخیمانه شوی
نندل منزل پار جماعت تولارم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبه خبریم نوشو کوله او هلی سب پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو واردل جمعه تا بوتو نخلا کریدی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی ما وای اصاریه زمال ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زمال زوی وای نور پودر نچه کوم او تا یه نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوه که تا ناز نوار که و دی بنا پودری که دو خالکا که دی دنشه پری خودول اراده ریختیاوی نصابه دی لخیره دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پلی کور که اغا دی گتی ورد سره یوازی ته نن پری اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوه
موره غم مکوه دازل مکلک که اراده دا تازی با میوی نی چه سنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللو لاغه خو پودری راغی شپک کله کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ځوان دی خو پودر او داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل خالکا اوس دا وای چې څه نیت دی کړی
نیت می دا ده جنور پودر بریدم او علاج می وکم
آکا زوی دی عادی ناروغی نلری علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پودرس کوي
ګوره کا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ دلته علاج نسو کولای
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفاخانه ته بوزی
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانه ته راشو له مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی پلارا هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وای ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دی ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. I love you, I love you.